پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن د اکتوبر 8مه په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. ارګوایي د طالبانو د واکمنۍ د پرځېدو پایله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کیدل دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټول تروریستان له منځه یوړل شي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل یم او دا خپرونه د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په خوست کې به می چاودنې لږ تر لږه یو ملکي وګړی ټپي کړی دی. افغان طالبان وایي چې د یولسو طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي وګړي خوشي کړي دي. او د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده. بشپړه خبرونه. په خوست کې به می چاودنې لږ تر لږه یو ملکي وګړی ټپي کړی دی. نن د دوشنبې ورځې سهار څه باندې 8 بجې د خوست ګردیز پر عمومي سړک د مټا چینی په سیمه کې په پوځي موټرو پسې د سړک غاړې د ماین چاودنه سوې چې لږ تر لږه یو ملکي وګړی پکښې ټپي سوی دی. د چاودنې سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلا بنده ده او خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې سیمه له نږدې وویني. د خوست امنیه قومندان د رسنیز دفتر مشر ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تلفات نه لري، خو د خوست عامې روغتیا یو مسؤول وویل چې د چاودنې له سیمې یو ټپي روغتون ته وروړل سوی دی. د پیښې سیمې ته نږدې کسانو وویل چې چاودنه د ولایتي قواو په یوه موټر پسې سوې ده. تر اوسه د دې چاودنې په اړه کوم چا رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان طالبان وایي چې د یولس طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي وګړي خوشي کړي دي. د دوی په خبره په دغو خوشي سویو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دوه مسؤولانو پرون ازادي راډیو ته وویل دا تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو دغو مسؤولانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط دا خبرې کړي دي. دوی نه دی ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سمدلاسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې 8 تنه هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کاوه د 2018 کال په می میاشت کې وتښتول سول. د هغې تښتونې مسؤلیت چا نه و منلی. له هغې ډلې یو برمته سوی انجینر خوشي کړای سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د بدخشان ولایت چارواکی وایي د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤولان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې د شهدا ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیه په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤولان په بلې ولسوالۍ وردوج کې په نقشه کړی دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر ویلي چې د طالبانو دغو دوو پوځي مسؤولانو له کلونو راهیسې پر خلکو ظلمونه کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسیز مژغلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریه په شمال کې د حملې پلان مخته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاته وي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون ناوخته دا بیان په داسې حال کې خپور کړ چې په همدې ورځ د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وویل دواړو مشرانو پرون په خپلو کې تلیفوني خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې راتلونکې میاشت به په واشنګټن کې سره وویني. سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د سوریه په شمال کې له اوږدې مودې د پلان سوي عملیاتو ملاتړ نه کوي او برخه به نه پکښې اخلي. سپینه مانی وای امریکایی ځواکونه به سم د لاسه نور په سیمه کې حضور ونه لري. سپینه مانی په یوه اعلامیه کې ویلي سر له اوسه به ترکیه په سیمه کې د داعش د هغو جنګیالیو مسؤلیت اخلي چې د تیرو دوو کلونو کې نیول سوي دي. ترکیه هڅه کوي چې د امریکا په مرسته د سوریې په شمال کې یوه خوندي ساحه رامنځته کړي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله په پام کې ده چې په سوریه کې دغه پیشنهاد سوې خوندي ساحه د فرات رود په ختیځ کې جوړه سي. په دې ځای کې له 2011 کال راهیسې کورنۍ جګړې بشري ناورین جوړ کړی او په میلیونونو کسان یې کډې کولو ته مجبوره کړي دي. او د ایران تسنیم خبری اژانس راپور کړی دی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده. هغه په دې مشهوره وه چې د فلمي لوبغاړي انجلینا جولی غوندې د ښکاره کېدو لپاره یې خپله څیره د پلاستیکي جراحۍ په مرسته بدله کړې ده. تسنیم اژانس ورن ورځ ناوخته خبر ورکړی چې د ټولنیزې شبکې انسټاګرام دغه پیژندل سوې څیره چې په سحر تبر مشهوره وه مقدساتو ته د سپکاوي تاوتریخوالي ته د لمن وهلو او فساد ته د ځوانانو د هڅولو په شمول د جرمونو په تور نیول سوی ده. د هغه د انسټاګرام حساب ډیلیټ کړای سوی دی. تبار په 22 کلنه د تیر کال وروسته له هغې په نړیواله سطحه د خبرونو په سرلیکونو کې نوم راغی چې د خپلې څیرې داسې عکسونه یې خپاره کړل چې د پلاستیکي جراحۍ په مرسته یې ډیره بدله کړې وه. داسې ویل کېږي چې تبار 500 وارې د خپلې څیرې پلاستیکي جراحي کړې ده. د هغې اکثره عکسونه چې له خپلو 16,000 او 800 ملګرو یا فالوور سره یې شریک کړي دي تر حد زیات ایډیټ سوي دي. انسټاګرام یوازنۍ لویه ټولنیزه شبکه ده چې په ایران کې خدمات د لاسرسي وړ دي، خو فیسبوک او ټویټر بند کړای سوي او خلک د ټیلیګرام د مسنجر له خدماتو ګټه نسي اخیستلی. د خبرونو پام
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې لرو. نن د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. ارګ وایي د همدې عملیاتو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شوی چې خلک له ویرې پرته ژوند پکې کولی شي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور داسې یو رژیم لکه طالبانو غوندې نشته چې د القاعدې میزبانی وکړي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا له نورو کاندیدانو غواړي چې له وخته مخکې د بریا اعلانونه دې نه کوي، او د طبي پیښو پر ضد د مبارزې اداره په راروان ژمي کې د سختو ورښتونو اټکل کوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټول تروریستان له منځه یوړل شي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې به د ولایتونو مرکزونو او بیا کابل ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د لیږ د پروسې او پایلو په اړه بحثونه واورئ.
څلور نوه پایلې باید د ټاکنو د قانون پر اساس باندې اعلان سي. اولیه نتایج دي، دوم قسمي، دریم افتدایي، څلورم نهایي.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د دې خبرونې تر پای راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته، نن د اکتوبر 8 نیټه د طالبانو د رژیم له پرځېدو او په افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکایي ځواکونو د حملو 13 کاله پوره کیږي. ارګوای چې د طالبانو د رژیم د نسکورولو پایله په افغانستان کې د داسې یو پیاوړي نظام راتلل و چې خلک پکې له ویرې پرته ژوند کولی شي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د بدلون ګرسره د افغانستان تګلوری بدل کړ. اجمل تورمن د کابل سټوډیو په دې اړه نور جزئیات لري.
که څه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حملو او د طالبانو د رژیم تر نسکورېدلو 13 کاله وروسته هم دا هیواد آرامه نه دی او د جګړو او حملو شاهد دی، خو ولسمشرۍ ماڼۍ وایي اساسي بدلون دا دی چې دغه هیواد نور د نړیوالې ترهګرۍ کوربه نه دی. د ولس مشه مانی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل اوس په دغه هیواد کې یو پیاوړ نظام حاکم دی چې خلک پکې لاویری پرته ژوند کوي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور په افغانستان کې داسې یو رژیم لکه طالبان غوښتي نسته چې د القاعده ملمستوب کې او یو میزبانی وکړي. حداقل هغه د ویر سایل رښوي او افغانستان یو نوې یو بدیل افغانستان دی چې پکې د افغانستان د خلکو ټول منافع خوندي دي.
خخلص صدیقی کڅام په افغانستان کې لښلو د ډیرو ترهګریزو ډلو فعالیتونه او د دغه هیواد امنیت ته غواخونه مني، خو وایي چې ترهګر په دغه هیواد کې ځان ته دایمي ځالي نشي جوړولای. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ختمه نه ده او لا هم افغان حکومت له خپل نړیوالو شریکانو سره د مبارزې ته دوام ورکوي. ولس مشرې مړې دا هم وایي چې لوی ستونزه چې حل یې د افغانستان د خلکو لوی هیله هم ده، هغه په پاکستان کې د ترهګرو امن ځالی او پټنځایونه دي چې لا تر اوسه د منځه نه دي تللي. اتلس کال مخکې د 2001 کال د اکتوبر په منیټه امریکا د سپتمبر د 12 منیټه د خونړې پیښو د مسولینو القاعده ډلې د ځپلو په هدف چې طالبان مشرانو ته پناه ورکړې و په افغانستان بریدونه پیل کړل، چې بل اخره په 55 ورځو کې په دغه هیواد کې د طالبانو رژیم نسکور شو. امریکا تر 30 کلونو جګړې وروسته طالبانو سره د سولې خبرو ته هم زړه خکړ او په دې ترڅ کې په قطر کې د دوی ترمن نه پړاو خبرې هم وشوي. خود امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د هغې انتحاري عملی په خبرګون چې یو امریکایي سرتیری هم پکې وژل شو دغه خبرې لغوه اعلان کړې. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملو او د دوی د حکومت د نسکورېدو د 30 کال د پوره کېدو په تړاو څه نه دی ویلي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
او اوس په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د امریکا د 30 کلن ماموریت څرنګوالی په یو مرکه کې څیړو. د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیرای وایي دا ماموریت که څه هم ډیر بریالی نه و خو لاسته راوړنې یې درلودې. لخغلی وزیری سره به هم اجمل تورمن په دې اړه مرکه کړي. خغلی وزیری د مرکه په سر کې د دې ماموریت په ترڅ کې شویو تیروتنو ته ګوته نیسي.
کله چې د بون کانفرنس رامنځته شو په لومړي سر کې هلته یو ستره اشتباه وشوه چې طالبانو ته هلته پکې ځای ورنکړ. دوی باید طالبانو ته هم ځای ورکړی وای. هغه ډله چې طالبانو چې میانه راو هغوی باید په حکومت کې شریک شوی وای. دا اشتباه وشوه. دویمه دا کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل د باسازي په حقله باندې دوی یا داسې پروژې رامنځته نه کړلې چې خلکو ته کار پیدا شوی وای. یو بل اساسي خبره دا وه چې دوی د لومړي سر نه د افغانستان وسلوال پوځ ته توجه ونه کړه، پاملرنه یې ورته ونه کړله. افسران یې ډی ډی آر کړه، ټول یې وشړل د اردونه او ډېر په ورو باندې د افغانستان وسلوال پوځ باندې هغه اساسي برخې جوړې نه کړلې. د دې تر څنګ باندې طالبان ټول پاکستان ته واوښتل او دوی فکر وکړ چې هغوی بیرته نه منسجم کیږي، نه یوځای کیږي. دوی هغې ته توجه ونه کړه، خپل حاکمیت واکمني اطرافو ته ونه غځوله. او بله یو ډېر اساسي خبره چې د مخالفینو نه یا مثلا د تروریستانو نه د ثابت تعریف رامنځته نه شو. کله به یوه ورځ ویل کېده چې طالبان دښمنان دي، یوه ورځ به ویل کېده چې طالبان دوستان دي، او یوازې دوی څو نفرو القاعده غند د پاکستان په خوخه پسې ګرځېدل. نو دغه مشکلات ذکر رامنځته
شو. په افغانستان کې د امریکا تلسکلن ماموریت ناکامه ګڼي بلی؟
زه د سویل شمه چې ډیر زیات کامیاب نه و. مطلق هم نشم ویلی چې ناکام و، ځکه چې دوی بیا وروسته د وسلوال پوځ ته سرمایه ګذاري وکړه. زموږ وسلوال پوځ یې جوړ کړ، پولیس یې جوړ کړ، مثلا اساسي قانون جوړ شو، دلته حکومت جوړ شو، د جمهوري ریاست هغه د درې دفعې ټاکنې وشوې، د څلورم دفعه ټاکنې وې. نو مسله دا ده چې دغه موافقتونو تر څنګ باندې مشکلات هم ډیر و، او هغه شیان چې باید سل په سلو کې یا نوي په سلو کې کامیاب شوی وی هغې موخې ته مونږ ونه رسېدو. ځکه د افغانستان غمیزه اوس هم روانه ده. که دغه ماموریت سل په سلو کې کامیاب دا غمیزه به پای ته رسیدلې وي
تازه پاکستان کې طالبانو او د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد بیا سره کتلې دي ورسته راغی چې ولسمشر ټرمپ د سول خبرې لغوه کړي اوس فکر کوي چې دغه څه چې تاسو ستونزې وګڼلې او د ناکامۍ د لاملونه مو وګڼل وخت شته دی ته چې دا جبران شي که څنګه
ګور وخت دی چې جبران شي مګر مسله دا ده چې په پاکستان کې غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه لري باید افغانستان حکومت پکې ور شامل شي تر څو موږ یو پایدار سولې ته ورسیږو په پاکستان کې چې هر مذاکرات کیږي نو د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا قطعا معنا نه تاسو ولې د نه میاشتې ډاکټر صاحب خلیلزاد خبرې وکړلې مګر په اخر کې هیڅ نتیجې ته ونه رسیدې یلته دا چې د افغانستان حکومت پکې برخه نه درلوده د افغانستان حکومت پکې شریک نه و تر څو چې د افغانستان حکومت مستقیما په مذاکراتو کې برخه وانخلي او مذاکراتو لپاره کار ونه کړي دا نتیجه نه لري پاکستان هم په خپل نافی لري خپل انټرس لري د دې په خاطر باندې چې د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا خبره ګټه نه لري
اوس په دې حال اساس حالت کې امریکا ته څه کول پکار دي پس لا تل څه کولونو
امریکایان کولای شي چې د طالبان او د افغانستان حکومت سره یو ځای کینی مذاکرات وکړي او د حل لارې راوباسي او په پاکستان باندې فشار راوړي چې د طالبانو د حمایت نه د هغوی د ملاتړ نه لاس واخلي طالبان دې ته آماده کړي چې اول وربند وکړي بیا وروسته د غینه د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی چې د مشکل حل شي
د ملي اردو متقاعد جنرال دولت وزیر یو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
را سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شیبه واصل وسال ته وښی چې اقتصادي خبرونه اوروي
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سرویو د واکسین کمپاین پیل کړی دی دغه وزارت ویان اکبر استمی وایي دغه واکسین د سرویو د خوندیتوب او د صحي غلو دانو د تولید لپاره هر کال پلی کیږي ښاغلی رستمی وایي په افغانستان کې 1.5 میلیونه غواګانې او پسونه شته چې د ډیرو کورنیو د اړتیا وړ خواړه او اقتصاد ورپورې تړلی دی د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دغو سرویو ټولیز لګښت $10 میلیارد اټکل شوی دی ټاکل شوی سږ کال 6 میلیونه سروي واکسین شي د کندهار ولایت د متشبسینو علي بورډ او یو شمېر کروندګر د دغه ولایت د تولیداتو لپاره د کورنیو او نړیوالو بازارونو له نشتوالي شکایت کوي د دغه بورډ رئیس رحمت الدین اجیغه د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال د کندهار د انارو په تولید کې زیاتوالی راغلی خو بازار نه لري هغه له حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې له کروندګرو او بڼوالو سره مرسته وکړي دغه په خبره هر کال په هیواد کې له 100 ټنو زیات انار تولیدیږي چې د بازار د نشتوالي له امله بڼوالو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوړي د افغانستان انار تر ډیره هند پاکستان متحده عرب اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادرېږي او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي $1 اتاوی افغانۍ 15 پوله یو یورو 50 افغانۍ 60 پوله یو پاوند 95 افغانۍ 90 پوله یو ریال 60 افغانۍ 50 پوله زر ایرانی تومنه 60 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی روپی 499 افغانۍ
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري نړیوالو مسایلو ته ورځو ترکی چارواکی وایي سوریه به له هغو تروریستي ډلو پاک کړي چې د ترکی امن ګواښي له دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د سوریه په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل سره کومه ستونزه نه لري او ترکیه به له دې وروسته د داعش ډلې د هغو نیول شویو غړو مسؤلیت ولري چې په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې نیول شوي دي دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي او د شپې د جزئیاتو لپاره په استودیو کې راسره دی نوري صاحب سلام لومړی پوښتنه دا ده چې په سوریه کې خو ډېرې زیاتې تروریستي ډلې فعالې دي ترکیه د کومو تروریستي ډلو د ځپلو او تصفیې خبره کوي
بلې انتقال سب ترکیه د سوریه په شمال کې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا ملاتړ برخمندي د ځپلو خبره کوي. ترکیه د وای پی جی په نوم د سوریه کورد ملیشه د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې ترکیه ترهګر ډله بولی و څنګه بولی، د کورد ملیشه د ترکیه پولیس نږدې د فرات سین په شمال ختیځو سیمو کنټرول لري. ورسره هغه چې سپینې مانی وویل په سیمه کې د کورد ملیشو په وړاندې د ترکیه له پوځي عملیات سره مخالفت نه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن وویل چې ترکیه به سوریه له ترهګرو پاک کړي. اوغلو په ټویټر ولیکل ترکیه پریکړه کړې چې د خپل بقا او امنیت ډاډمن کولو لپاره سیمه له ترورستانو تصفیه کړي. ترکیه په دې وروستیو کې البته څو ځلې مخکې هم د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو په وړاندې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبرداری ورکړی، ترڅو دغه ملیشې له خپلو پولو لرې کړي او د سوریې کډوال بېرته خپلو سیمو ته وروګرځي.
بل نورې صاحب، امریکایي چارواکو ویلي دي سپینې ماڼۍ رسمان اعلان کړی چې په دې سیمه کې د ترکیه له پوځي عملیاتو د عملیاتو له پیل سره مخالفت نه لري. دا څنګه پیښ شول؟ د وروسته له دې ټولو مخالفتونو سره سره
البته سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې دا خبره وکړه، ویل ترکیه به د سوریې په شمال کې چې د ویل کېږي کورد ملیشه په دې سیمو باندې کنټرول لري، د حملې پلان مخته وړي. د سپینې ماڼۍ په دې اعلان سره البته لکه څنګه چې تاسو ویل په سیمه کې د کورد هغو ملیشو چې د امریکا له ملاتړ برخمن دي هم برخلیک ناڅرګند پاتې کیږي. د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې پرون ناوخته دا بیان خپور کړ او هغه هم په داسې وخت کې خبريږي چې په همدې ورځ د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ول دواړو مشرانو یعنی اردوغان او ترامپ پرون په خپلو کې ټلیفوني خبري وکړې او موافقه وکړه چې راتلونکي میاشت په واشنگټن کې سره وګوري. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي رابرسیر شوی تر اوسه پورې، او نه هم په دې برخه کې چې آیا د ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرانو ترمنځ کوم پټه معامله شوې که څنګه. خو سپینې ماڼۍ ویلي امریکا به د سوریې په شمال کې له اوږدې مودې د ترکیه د پلان شوو عملیاتو ملاتړ نه کوي او نه به هم برخه پکې اخلي. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه به سمدلاسه نور په سیمه کې حضور ونه لري. البته د یادونې وړ بولو چې په سیمه کې شاوخوا زر امریکایي سرتیري ډېر دي. سپینې ماڼۍ دا هم ویلي چې سر له اوسه به ترکیه په سیمه کې د داعش د هغو غړو مسؤلیت اخلي چې په تیرو څو کلونو کې نیول شوي دي. البته دا یو مهم پرمختګ ده ځکه چې له دې مخکې د دغو داعش د نیول شوو غړو د منلو لپاره هیڅ یو هیواد هم تیاری نه و ښودلی. په اعلامیه کې بیا ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډېر نیول شوي غړي له فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سیمې ته تللي او دغه هیوادونه نه غواړي چې هغوی بیرته ومني. ترکیه البته هڅه کوي چې د امریکا په مرسته د سوریې په شمال کې یو خوندي ساحه ایجاد کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله رسنیو ویلي چې په سوریه کې دغه وړاندې شوی خوندي ساحه د فرات رود په ختیځ کې ایجادیږي. په دې ځای کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړې البته بشري ناورین رامنځته کړی او په میلیونونو کسان یې کډه کولو ته مجبوره کړي چې ډېر دغه کډوال هم ترکیه ته تللي دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو اورېدونکو، ومورېدل چې ترکیه وایي د سوریه په شمال ختیځ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټولې تروریستي ډلې له دې سیمې تصفیه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو شورا له نورو کاندیدانو غواړي چې له وخت مخکې د بریا اعلانونه د نه کوي. د دې شورا غړو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې همدارس د انتخاباتو په ترڅ کې د درغلیو په اړه هم خبرداری ورکړ. د جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس
ډیره مننه تکل صاحب. د ولسمشۍ انتخاباتو د نوماندانو شورا نن په کابل کې یوې خبری غونډې په ترڅ کې د انتخاباتو راتلونکو پایلو په اړه یو اعلامیه ورکړه. دغه شورا ویلي دي چې راتلونکو اعلان شوی پایل یا دا چې راتلونکو اعلانیدونکو پایل د ټاکنو د د دې پټاړو باندې جدي اندېښنې دي. د دې شورا غړو همدارز وویل چې هر نوماند یا هیڅ نوماند حق نه لري چې مخکې له پایلو د بریا اعلان وکړي، چون دا د یو بل بحران پیل دی. همدارز د دې شورا په اعلامیه کې همدارز ویل شوی چې د انتخاباتو سرتاسري نه ترسره کېدل بل هغه مهم ناورین دی چې کولای شي د افغانستان راتلونکي سیاسي وضعیت له بحران سره مخ کړي. همدارز د دې شورا ویان د شهاب حکیمی چې کله د اعلامیه لوستله، نو هغه ویل کدی د انتخاباتو پیل اعلان شي رامنځته شوی حکومت به خپل مشروعیت د لاسه ورکړي، د دې لپاره چې سرتاسري ټاکنې پکې نه ترسره شوي. هغه همدارز ویل
له وخت نو وړاندې د بریا اعلان په خپل منځ کې د یو او بل په وړاندې درېدل او ګواښونو په ښکارا وښوده چې د ټاکنو د ډګر لوبه غیر عادلانه او د ټاکنو قانوني معیارونو ته معیارونه تر پښو لاندې شوي. د دولتي امکاناتو او واکونو څخه ناوړه ګټه اخیستل، په ټاکنو کې د خلکو د ګډون د کچې راټیټېدل.
همدارز شهاب حکیمی د دې لامې دی ویلو پترس کې ویل چې مافیاوی زورواکي او همدارز هغه ډلې چې د انتخاباتو پروسې تهدید لاندې نیولې و، هغه بلاندې ښنه ده چې د خلکو پر وړاندې پښتنې راولاړې کړي چې دا د دې ټاکنو پایلې به څومره د دواړو طرفونو لپاره د ټول افغانستان لپاره د منلو وړ وي. ورستۍ مورید دا و چې دغه شورا چمتو ده چې د راتلونکي جوړیدونکو حکومت چې پرته له شک د یو بحران زیږونکې حکومت به وي د مخنیوي لپاره له امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه ودرېږي، تر څو دغه راتلونکي حکومت چې بحران زیږونکې حکومت دوی ورته ویلي د دې مخه ونیسي او بدیل لارې ته وړاندې کړي. بل تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدر منوریدونکو، خاطر پردیس د ازادي راډیو خبریال و چې له کابل د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا د نننۍ غونډې او په دې غونډه کې د دوی د دې څرګندونو جزئیات اورول، چې وایي د جمهور ریاست مخکښ کاندیدان د مخکې له مخکې د بریا اعلانونه نه کوي، د انتخاباتو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي او د تقلب مخه دې ونیسي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره اټکل کوي چې را روان ژمی به ډیر سخت وي. د دې ادارې چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د ژمي په اوږدو کې به ډیر اورښتونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې لومړنۍ واورې د هیواد په غرنیو سیمو کې اورېدلې دي. بیا هم د کابل له سټوډیو ناجیه ساپۍ په مستقیمه اړیکه راسره ده. ناجیه، د دې ادارې د چارواکو د خبرو جزئیات له تاسو
واورو. مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبیعي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولي. طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت سکل د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه وزارت مرستیال متی الله ساپۍ وایي دوی د نړیوالو ادارو او مرسته کوونکو بیلابیلو ادارو سره هم خبرې کړي تر څو له دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دا دی چې سږ کال به مونږ کافي ورښتونه او درنې او د واورې اورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو، نو د هغه په تناسب امکان لري چې مونږ یو څه ستونزه ولرو، خو مونږ تر اوسه نه هم آمادګي لرو او هم د همکارو ادارو سره امدادرسانو ادارو سره فصل مجلس لرو، هغوی هم خپل همکاري تیارې کوله ده چې د حادثو په صورت کې به د خپل لازم مرستې زمونږ سره یا د ولایتي کمیټو لارې په ولایت کې دی ولري.
نوموړي وویل دفاع وزارت او ناټو ځواکونو هم ورسره ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو په لیږد کې ورسره مرسته وکړي. په لرو پرتو سیمو کې په ځنګړي ډول په غرنیو سیمو کې د سړکونو پرانستې پاتې کېدل، د روغتي اسانتیاو او خوراکي توکو رسول او نقدي مرستې د دوی له مهمو پروګرامونو شمیرل کېږي. همدارنګه د ورستۍ او طبیعي پیښو له امله په کونړ کې دوه تنه وژل شوي، اته تنه ټپیان شوي او همدارنګه په یو شمېر شمالي ولایتونو کې خلکو ته مالی زیانونه وختي. دا په داسې حال کې ده چې په پلازمینه کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې له وړ مشپې راهیسې د باران ورخت پیل شوی. دغه راز په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم ورختونو یو شمېر کورونه نړولي. خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې دولت وزارت ډاډ ورکوي چې دوی به زیانمنو شویو کورنیو سره خپلې مرستې په وخت ورسوي. بل تکل صاحب
ډېر زیاته مننه. ناجیه، قدر من اوریدونکو، د طبیعي پیښو پر ضد د ملي ادارې د طبی پیخو پر ضد مبارزې د ادارې د چارواکو څرګندونې مو واورېدې چې وایي را روان ژمی به ډیر سخت وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ نه لیکي افغان مهاجر د ایران لخوا شکنجه کیږي، افغان دولت باید سخت غبرګون وښیي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي هیله مو دا ده چې د سولې خبرې بیا پیل شي او حکومت هم اوربند وکړي. محمد عبدالعزیز غالب په یو بل پیغام کې لیکي له ولسمشر او دولتي چارواکو څخه مو هیله ده چې زموږ د غنمو مخه ونیسي چې پاکستان ته روان دي، ځکه چې دلته موږ یو من غنم په 200 روپۍ اخلو. ګل محمد مدثر د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکي خدای دې وکړي چې په افغانستان کې یوه اسلامي او شرعي سوله راشي. او فضل کریم